نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. أسبا إن شاء الله منغا ده سورة الهجرات تفسير كو تديار لسم آيات نواخلا ده أتلسم آيات بوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ له خپل ځان د دې خبرو نه بچ ساتل دي د دې تجسس د عادت نه، یعنی د چا جاسوسي کول. د یو کس اسلام هله ښکلی دی چې هغه په داسې خبرو کې حصه نه اخلي، ځکه چې د دې خبرو سره ستاسو څه تعلق نشته، نو دا پرېږدئ. مونږ خلک څه کوو چې فلانۍ څه خوړلي وو چې اوده شوي وه، دی د بازار نه سوره وړي دي، څوک ځي راځي، څوک خبرې کوي. بلکې انسان د دې حده پورې منع شوی دی چې کله دی یخ وي او بل بنده ته داسې ښکاري چې دی خو اودو دی او دی د هغوی خبرې اوري، نو د داسې تجسس نه هم انسان منع کړی دی، ځکه چې دا هم په جاسوسۍ کې راځي. بعضې ښځې په خپلو خاوندانو پسې ولګي او د هغوی تجسس کوي، نو د هغې نه پس د هغوی معامله نوره خرابه شي او د کور ټول حالاتی ګډوډ شي. کو د چا درته د سو خبرې متعلق پته هم ولګي، نو هغه خبره نوره مکنی چې د هغې شاته سودي. کو دوه کسان خبره کوي او تاسو داسې ښکاره کوئ هغوی ته چې ستا خیال نشته او په منځ کې مو د هغوی ټوله خبره واورېده، نو دې ته هم تجسس وایي، نو جاسوسۍ ته هم تجسس وایي. او یو خبره کنل هم تجسس دی، د چا پټو خبرو ته غوږې ښودل چې زه د دو خبره واورم، نو بیا د چا خط کلا وهل یا د هغوی ایمیل کتل، د هغوی فون چک کول، د خلکو په فون باندې خبرې اورېدل، نو دا ټولې خبرې صحیح نه دي. په پټه باندې د خلکو جاسوسي کول، د ملکونو هم جاسوسان وي، هغه خو جدا خبره ده. لیکن عام خلک چې کله د نورو خلکو احوال تلاش کوي، نو دا خبرې منه دي. که حکومت داسې کار کوي، نو هغوی یې د خپل حفاظت دپاره کوي، نو ځکه د هغوی د دې خبرو دپاره یو محکمه وي، نو هغه یو جدا شی دی. لیکن دا یو جدا خبره ده چې مونږ بل څه کار نه کوو خو د خلکو جاسوسي کوو. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو غیبت مه کوئ او هغوی مه تلاش کوئ. چې کله څوک د یو مسلمان عیب تلاش کوي، نو الله تعالی د هغو عیب تلاش کوي. او چې د چا د عیب په تلاش کې الله تعالی ولګي، نو هغه بیا په خپل کور کې دننه رسوا کړي. استغفر الله ربي، یا الله مونږ معاف کړي. اوس که مونږ د چا عیب تلاش کول شروع کړو او که چېرې الله تعالی زموږ عیب تلاش کول شروع کړي، نو الله تعالی خو زموږ دننه او بهر ډیر ښه پیژني، نو بیا خو هغه په کور دننه هم بنده رسوا کولی شي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. په یو حدیث کې راځي چې د الله تعالی بهترین بندیان هغه دي چې د هغوی په کتو سره بنده ته الله تعالی رایاد شي. دا څومره ښکلي بندیان دي د الله تعالی. او بدترین خلک هغه دي چې چغلۍ کوي، یعنی خلک جنګوي، د دې ځای خبره هلته وړي او د هغه ځای خبره دلته راوړي. او دویم په دوستانو کې جدایی پیدا کول والا، یعنی دوستان په خپلو کې جنګوي. او دا د فارغو خلکو کار دی چې د هغوی د ژوند څه مقصد نه وي، ځکه چې کوم خلک خپل ژوند په مقصد سره تیروي، نو بیا د هغوی سره وخت نه وي چې فون راواخلي او دلته خبره وکړي او هلته خبره وکړي. که مونږ ډیر فونونه کول کم کړو، د دې خبرو نه مونږ بچ کیدی شو، د ډیرو خرابو نه بچ کیدی شو. او دریمه خبره دا چې د الله تعالی په پاک دامن و خلکو باندې سو گناه لګول یا هغوی په سو پریشانۍ کې یعنی غم کې اچول، مطلب د الله تعالی نیکو خلکو لا تکلیف ورکول، هغوی په آرام نه پریښودل، نو دا بدترین خلق دی، یعنی خراب خلق دی. کچری د دوو کسانو په منځ کې جدایی اچول دومره بد کار وي، نو بیا د یوې ښځې او خاوند د دواړو په منځ کې د جدایی اچولو متعلق مو څه خیال دی؟ او د دې نه خرابه خبره بله څه کیدی شي؟ نو د ښځې خاوند رشته څومره مقدسه رشته ده، دا ماتول یا په دې کې جدایی اچول یا د هغوی د یو بل نه زړه بدول چې د دوی ولې خپله ښځه دومره ډیره خوښه ده، او په دې خبره زما په زړه کې سوزیدل شروع شي چې زو سوداسې کوشش وکړم چې دو ته خپله ښځه بد ښکاره کړم. یعنی دی خو د هغې هره خبره مني، دومره د هغې نه لاچاره دی. نو بیا خلک سوسو کوي او په خوله باندې موږ وایو چې موږ سو کړي دي، موږ خو هیڅ هم نه کوو. ما سو کړي دي یا سو مې ویلي دي، لیکن د نه ویلو سره دي هم دومره سو وی چې د هغوی زړونه په خپلو کې خراب شو د یو بل نه. نو بیا خو موږ ډېرې غټې کارنامې وکړې، یعنی د هغوی د یو بل دپاره هغه جذبات نشته کوم چې مخکې وو. په کار ده چې موږ د خلکو په منځ کې سوله وکړو. موږ له خو د دې خبرې حکم راکړی شوی دی او زموږ کوششونه دا وي چې خلک وجنګوو. ولې داسې کوئ؟ که چېرې ټول مسلمانان په دې آیتونو عمل کول شروع کړي، نو په دنیا کې به فساد پاتې نه شي. موږ د یو بل سره ډېرې جګړې کوو، په هر کور کې جنګونه وي، په هر ځای کې فساد وي. داسې خلک خوشته کنه چې په انګار باندې تیل اچوي، ځکه خو اور لمبه کیږي کنه. او د دې نه پس بیا موږ ته خپل ځان ډېر معصوم ښکاري چې موږ سو کړي دي. نو ولې د قیامت په ورځ موږ داسې جواب ورکولی شو چې موږ خو هیڅ هم نه دي کړي؟ موږ ټولو ته په خپلو ګریوانونو کې کتل پکار دي. موږ له پکار ده چې وګورو چې موږ سو کوو، چې زموږ سو خبره د چا په زړه کې سو بدګماني خو نه پیدا کوي، او یا زموږ جاسوسي خو داسې نه ده چې د هغې په وجه زموږ نه د چا زړه بد شي. د ښځې خاوند کور ته راشي او هغو ته د نورو ښځو خوالې بیانیږي، نو هغو ته به خپله ښځه بیا څنګه ښکاري؟ او هغو ته داسې وویلی شي چې ستا ښځه دومره لیټ راپاسي او د کیږي لیټ داسې کوي، نو هغو ته به هغه څنګه ښکاري بیا؟ او بیا بنده وایي چې ما سو کړي دي، ما خو د سره سو ویلي نه دي. نو تاسو تجسس یعنی جاسوسي مه کوئ چې کله داسې زونه په کورونو کې راشي نو کورونه تباه کوي، او د دې د نه کولو په وجه کورونه ټیکېدی شي، رشتې مضبوطې کیدی شي. نو اوله خبره د بدګمانۍ نه شروع شوه، او بیا بنده جاسوسي شروع کړي چې زه ګورم چې سو کیږي، او بیا هغه خبره بل ته بیان شي. ها، په کوم صورت کې تجسس جایز کیدی شي؟ څوک د نقصان نه د بچ کولو دپاره، د مسلمان د حفاظت دپاره، کو هغه سو تدبیر کوي، نو د هغو د پلانینګ یعنی د هغو د تدبیر نه ځان خبرول. نو اوس الله تعالی فرمایي
ولا یغتب بعضکم بعضا،
او غیبت مه کوئ په تاسو کې باز د بازو، یعنی ځینې خلک دي د ځینو خلکو غیبت نه کوي. راځئ چې اول ځان پوه کړو چې غیبت یا غیبت څه ته وایي. په ابو داود کې روایت دی، خلکو ته پوس وکړو چې یا رسول الله غیبت څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې غیبت دې ته وایي چې کله تو د یو خپل رور داسې خبره وکړې چې کو هغه دغه خبره واوري او په هغو باندې بد ولګي. نو هغوی ته پوس وکړو چې کچری هغه خرابې په هغه کس کې موجود وي نو بیا هم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، نو غیبت خدا دی، او کو په هغه بنده کې هغه خبره موجود نه وي نو هغې ته بهتان وایي یا تهمت. یعنی کو په هغو پورې درو خبر وشي نو بیا خو هغه تهمت وي، او که خبره صحیح وي او هغه خبره واوري او په هغو باندې بدولګي، نو بیا دا غیبت دی. که څوک د چا سو عیب ویني او په هغې باندې پرده وانه چوي او که چرې په هغې باندې پرده واچولی شي، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ په هغه بنده باندې پرده اچوي څوک چې د چا سو عیب پټوي. دا د بخاري او مسلم روایت دی چې که چرې تاسو د یو کس عیب او هم وینئ، نو په هغې باندې پرده واچوئ، نو د هغه بنده د پاره دا خوشخبری ده، زیری دی چې الله به په هغو باندې پرده اچوي. لیکن اوس دو څه وکړل؟ بل چا ته یې د هغو خبره ویل شروع کړل او د هیڅ چا عزت محفوظه پاتې نه شو. که د چا په کور کې مو څه ولیدل او د هغوی د کور نه د وتلو سره هغه خبره فورا بل کس ته وشي، نو دا ډیره غلطه خبره ده. پنځو کسه د شپږم کس غیبت کوي او د دې پنځو نه چې څنګه یو کس پاسېدو، نو دې څلورو په هغو پسې هم غیبت شروع کړو، او چې څلورم کس پاسېدو، نو دریو کسانو د هغو غیبت شروع کړو، او چې کله دریم کس پاسېدو، نو دې دوو د هغو غیبت شروع کړو. نو په مجلسونو کې اکثر داسې کیږي، نو دې ته وویلی شو یعنی غیبت کولو ته. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. په تاسو کې یو کس دا خبره خوښوي چې هغه اخوري غوښه د خپل رور، او رور هم هغه چې هغه مړ دی. فکرهتموه، او کرکه کوئ تاسو د هغې نه. ستاسو به نه وي خوښه کنه؟ یعنی دا یو سوال دی چې په هغې کې جواب په خپله موجود دی. ځکه تپوس کیږي د دې سوال چې انسان دا خبره محسوسه کړي، نو ستا به دا خبره خوښه شي چې ته د خپل مړ رور غوښه وخورې؟ بنده له څومره کرکه ورځي د هغې نه. بنده وایي چې اوه ډسکسټینګ، دا څومره د کرکې خبره ده. انسان داسې چرته خوښولی شي، نو دا هم په هغه وجه باندې چې په هغه ځای کې هغه موجود نه دی. هغه خپل ځان نشي بچ کولی. که ته د هغو په شا باندې څه وایې، نو هغه نه څه ویلی شي، نه هغه خپله صفایي بیانولی شي، نه ځان بچ کولی شي. نو دا داسې خبره ده لکه تا چې د مړ رور غوښه وخوړه. هغه شته دی نه په ځای کې، او تو د هغو غوښه شوکوې. الله اکبر. نو دې له دومره د قبیح سیس سره تشبیه ورکړی شوی دی. دا کار به هیڅوک هم نه خوښوي، د چا عیب د هغو په شا باندې بیانول دا غیبت دی، که هغه رښتینې خبره هم وي. او بهتان څه دی چې په هغو پورې دروغ خبره وشي؟ د دې په باره کې یو حدیث راځي چې حضرت معاذ اسلمي چې هغه زنا کړې وه او رجم شوی و، په اصحابو کې دوه کسان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغلل. په دې دوو کسانو کې یو کس وې چې دو ته وګوره، یعنی معاذ ته، چې الله تعالی په دو باندې پرده خودی وه او دو خپله پرده په خپله ظاهره کړه، او دې د سپی په شان سنگسار شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د دوانو د خبرو جواب ورنکړو. بیا هغوی یو داسې ځای ته ورسېدل چې هلته یو مړ خر پروت و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه فلانی او فلانی څه شو؟ هغوی وی چې موږ دلته یو یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې راشئ او د دې مړ خر غوښه وخورئ. نو هغوی وی چې یا رسول الله، دا به څوک خوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا تاسو چې د خپل رور عزت خراب کړو، د دې مړی د خوراک نه زیات سخت دی. د هغه ذات قسم، د چا په قبضه کې چې زما سا دی، هغه اوس د جنت په دریاب کې لامبو وهي. یعنی معاذ اسلمي چې کومه زنا کړې وه، نو په دنیا کې چې هغو ته کومه سزا میلاو شوه، نو دا سزا د هغو د ګناه کفاره شوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دا وفرمایل چې د هغو په باره کې د مثال ورکولو مطلب دا و، ځکه چې دا یو داسې مثال دی چې بندۍ په خپلو سترګو لیدی شي، نو بیا بنده پوهېدی شي چې دا غیبت څومره خراب شی دی. که چاته هسې په خوله وویلی شي چې غیبت ډیر خراب کار دی، نکیدی شي چې بنده پاغې دومره پوه نه شي، لیکن چې کله د یو سی سره مثال ورکړی شي نو بیا بنده ته پته ولګي چې هی دا څومره سخا شی دی. د خپل مړ رور غوښه خوړل، چې کله خلک یو مړی ته وګوري او خاص طور د هغې نه غوښه کټ کول او خوړل، نو دا بیا بنده ته څومره بد کار ښکاري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل آخري خطبه کې فرمایلی وو د حجۃ الوداع په موقع باندې چې ستاسو مال ستاسو عزتونه په یو بل باندې حرام دي، نو دې مطلب دا دی چې د یو بل عزت مه خرابوئ. لکه څنګه چې څوک د مړي نه ځان بچ ساتي، نو دغه شان د غیبت نه ځان بچ کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په معراج باندې تلی وو نو فرمایلی وو چې په داسې خلکو باندې تیر شم چې د هغوی د پیتلو نوکونه وو او هغوی خپل مخونه او سینې د نوکونو سره شوکولی. ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا خلک څوک دي، نو هغوی وفرمایل چې دا هغه خلک دي چې د یو بل غوښې به یې شوکولی، د خلکو عزت به یې خرابوو. دا په ابو داود کې دی. او یو بل حدیث دی په ابو داود کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم کس د خپل مسلمان رور غوښه وخوړه، څوک خو آدم خور نه وي نو بیا غوښه څنګه خوري؟ هم په دې طریقه، یعنی د غیبت کولو سره. نو الله تعالی به په هغو باندې هغه مره د دوزخ اور خوري. او چې چا د یو مسلمان کس حرامه کپړه واغوسته، د چا نه یې کپړه پټکړه او واغوسته یې، نو الله تعالی به هغو ته د دوزخ کپړه اغوندي. او چې چا یو کس د تنګولو دپاره ودرو چې زه دې تنګ کړم، نو الله تعالی به هغه د قیامت په ورځ د خلکو په مخ کې ودروي او تنګ به یې کړي، یعنی د ټولو په مخ کې به هغه رسوا کړي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا په دنیا کې د خپل رور غوښه وخوړه، نو هغه به د خپل رور غوښه راوړي شي چې دا وخوره. لکه څنګه چې به تا په دنیا کې د دوغه خوړه، نو هغه به خوله ورانه کړي او چغه به وهي. او په یو بل حدیث کې راځي چې غیبت د زینا نه هم غټ ګناه دی. مونږ ته زینا خراب ګناه کاری، نو غیبت دا غې نه هم خراب دی. صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې یا رسول الله، چې غیبت کول د زینا نه څنګه خراب شو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو انسان زینا کوي او بیا توبه کړي، او چې څوک د چا غیبت کوي او هغه معاف نه کړي او د چا یې غیبت کړي وي، نو هغه ترینه نیکی واخلي د قیامت په ورځ د دې بنده د اعمال نامې نه. استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله ربي. اوس د دې کفاره څه ده؟ اوس چې څه شوي دي هغه خو شوي دي. د بنده لپاره ده او د غیبت کفاره دا ده چې د هغه بنده د پاره استغفار کوي او توبه خو کول دي. په هغې شرمنده کېدل او د الله نه توبه استغفار او د نه کول وعده. او د دې نه علاوه د هغه بنده نه معافي غوښتل پکار دي. کو هغه بنده ته پته وي نو د هغو نه معافي غوښتل پکار وي. او که چېرې هغو ته پته نه وي او بنده لاړ شي او هغو ته ووایي، نو هغه خو به ترینه نور ډېر خفه شي. نو بیا بنده د هغو دپاره استغفار کولی شي. هغو ته دی وایي نه، خو د هغو دپاره دی استغفار کوي. او یو بله خبره دا ده چې د وړوکي او د مجنون، یعنی لیونی او د کافر، هم غیبت نه شي کولی، لیکن په بعضی حالاتو کې غیبت کول جایز دي. او هغه کوم حالات دي؟ هغه دا چې کله د شریعت سو خبره وي، صحیح خبره وي، او د یو کس په غیر موجودګۍ کې، یعنی چې هغه غیر حاضر وي، د هغه خبره وکړي شي، نو دا مباح ده. نه د دې اجر دی او نه د دې ثواب. یو مثال به واخلو. د چا سو پرابلم دی، سو مسئله ده، او هغه خپله مسئله چا قاضي ته بیان کړي یا پولیس ته یا چا مذهبي لیډر ته خپل خبره بیان کړي چې فلانی کس سما سره داسي کړي دي. او دویم صورت داسي کیدی شي چې د یو خرابۍ د ختمولو د پاره او یو بدکار کس د خرابۍ نه نیکۍ طرف ته د راوستو د پاره د یو داسي کس په مخ کې د هغو غیبت وشي چې فلانی کس دا کار کړی دی او دلته مقصد څه دی؟ چې دا خرابۍ ختم شي. دریم صورت دا کیدی شي چې څوک یو مفتی له یا عالم له لاړ شي چې فلانی زما سره دا خرابې کړی دی، نو تاسو ماله سو فتوا راکوئ او یا د دې خبرې سو حل راوتی شي. څلورم صورت دا دی چې د مسلمانانو د خیرخواهۍ دپاره، یعنی مسلمانان د څه نقصان نه د بچ کولو دپاره، یعنی که څوک وادو کول غواړي او تاسو ته پته وي چې دا بنده خراب دی، نو په داسې حالاتو کې د هغو خرابې بیانېدی شي. پنځم سچویشن دا کیدی شي چې څوک د چا سره پیړ کاروبار شروع کوي او تاسو ته پته ده چې هغه کس بې ایمانه دی، نو د هغو نه یې خبرول ضروري وي. شپږم صورت دا دی چې یا څوک د چا سره امانت خودل غواړي، نو په کار ته چې د هغه بنده متعلق ورته وویلی شي چې دا کار مه کوه. اووم، یا څوک کور اخلي او په خوا او شا کې ښه خلک نه اوسیږي، نو تاسو هغه خبر کړئ. اتم، یا څوک د چا په باره کې مشوره غواړي د چا سره د لین دین کولو په معامله کې، او که تاسو ته د هغه کس پته وي نو هغه بنده له صحیح مشوره ورکړئ او ورته ووایه. نهم، یا یو بندر یې داغونه خلک سبق ازده کول غواړي یا سبق ترینه ویل غواړي، او تاسو ته د هغه بنده متعلق پته ده چې دا بنده فاسق دی، بدعتي دی، او اوس تاسو ته پته ده چې که د دونه چا علم اغستل شروع کړل نو دی به دا خلک گمراه کړي، نو د هغو متعلق ورته ویلی شئ. لسم سیچویشن دا چې یو بنده له سمنصب یا عهده ورکړی کیږي، یعنی څوک گروپ انچارج جوړیږي، کو هر قسم عهده ورکولی کیږي او د هغو متعلق تاسو ته پته وي، نو ووایئ چې وګورئ په دې بنده کې دا دا مسله ده، او تاسو ته پته وي د هغه بنده په باره کې، نو خاموشه مه کینئ. چې نه موږ غیبت نه شو کولی نو ځکه سویل نه غواړو. که د چا سو پریشانی وي یا سو مسئله وي او هغو ته پته وي چې دا بنده ماله ښه مشوره راکولی شي او د هغې سره زړه ته تسلي میلاویږي، نو هغه هم کولی شي. یعنی د چا سره زیاتې یا ظلم شوی دی، نو هغه خپله خبره داسې کس ته کولی شي، که د هغه خبرې حل هم راونه ځي نو هغو ته تسلي یا سو ښه مشوره خو میلاویدی شي که نه چې ته داسې وکړه. نو دا خبره داسې هم نه ده چې بنده هر ځای خپله خبره بیانول شروع کړي. ډېرې نمونه خلکو ته او یا هر چا ته خپلې خبرې شروع کړي، نو داسې نه ده پکار. بیا خو ظاهره ده غیبت شو که نه، که د خپل یو رازدار په مخ کې ویلی شي نو په هغې کې سو حرج نشته، لیکن هر ځای هغه یوه خبره کول دا صحیح نه ده. دغه شان که ظالم حکمران وي د هغو عیب بیانول غیبت نه دی. که یو فاسق یا فاجر وي او ټولو ته پته ده چې دا بنده دا قسم کارونه کوي د خلکو په مخ کې، د چا نه داغو خبرې پټې نه وي، نو داغونه خلک خبرول په دې کې سو حرج نشته، یعنی سو خرابې پکې نشته په بیانولو کې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې په داسې صورتونو کې بنده خبره کولی شي. نو داسې نه ده چې بنده بالکل هړو خبره نه کوي، که چاته ترینه نقصان هم میلاویږي، او داغو خبره نه کول دا هم صحیح کار نه دی، ټیک ده؟ که چاته ترینه نقصان میلاویږي نو ضرور خبره کوي، لیکن بغیر د سو دلیل نه هسې خبرې کول هغه هم ټیک کار نه دی، دا هم صحیح نه ده. بیا اولنې کوشش دا پکار وي چې د انسان پای باندې پرده واچولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که په تاسو کې یو کس د خپل رور په سترګو کې خس ویني او خپله سترګه ترینه هیروي، نو خپل عیب بنده نه ویني او د بل عیب تلاش کوي، او زمون خپل هم عیبونه دي چې د هغې د اصلاح موږ ته ضرورت دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایلی دی چې د یو کس د گمراه کېدو د پاره دا پوره ده چې هغه په خلکو کې هغه سیزونه ویني چې هغو ته په خپل ځان کې په نظر نه راځي، چې کوم کارونه هغه په خپله کوي او نور خلک په هغې باندې ټوکي او په لایعنی خبرو کې، یعنی بې فایدې خبرو کې خپل ملګري ته نقصان ورسوي. الله تعالی دې موږ له داسې خبرونه محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. دا ټول هغه سیزونه دي چې الله تعالی د دې متعلق په خپله فرمایلی دي چې د دې نه د بچ کېدو څو طریقه ده. د دې یو طریقه دا ده چې بنده داسې مجلسونه پرېږدي چې کوم ځای داسې کارونه کېږي چې کله چاته دا پته وي چې زه چېرته ځم او که هلته کینم، نو هغوی به ضرور داسې خبرې کوي، ځکه چې د ځینو خلکو شوق وي او د ځینو خلکو عادت وي، دا د هغوی هابي یعنی مشغله وي، هر وخت هغوی داسې خبرې کوي. نو ځکه داسې مجلسونه پرېښودل پکار وي او د داسې خلکو نه پرهیز کول پکار وي، د داسې خلکو نه لرې اوسېدل پکار وي چې څوک دا نمونه کارونه کوي.